دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنری مو په دغه وساته خبري غړی کې تاسو ورکلې کوم په دا خبرونه کې تاسو له پاکستان د تازه سیاسي صورتحال سره سره په سیمه کې د امنیت او افغانستان کې د سولې د پروسې او امنیت په اړه باندې معلومات درکو. ځینې کلتوري راپورونه را سره هم شته. خړومبې د بوروال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیالی مشري مریم نواز تور پورې کړی دی چې حکومت د سیاستوالو جاسوسۍ لپاره هغوی ته کیمرې لګولې دي. د پاکستان د سیاحت څنګه وایي چې هلته په تیرو څلورو ساعتونو کې 2115 کسان نور په کورونا اخته شوي. او د امریکا ولسمشر اعلان کړی دی چې د کورونا وایرس ضد واکسین به د راتلونکي کال تر اپریل میاشتې په پراخه توګه موجود وي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیالی مشري مریم نواز تور پورې کړی دی چې حکومت د سیاستوالو جاسوسۍ لپاره هغوی ته کیمرې لګولې دي. نوموړې دا خبره د نومبر پر 14 د خیبر پښتونخوا په سوات کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې کړې ده. خو نور تفصیل نه دی ورکړی. نوموړي ویلي چې د پاکستان د ستونزو یوازینی حل دا دی چې د دې په وینا د عمران خان جعلي حکومت لرې کړل شي.
چی دے عمران خان او دہاغہ جعلی حکومت کورتا الی گی پدی ملک کے پا آزادہ او پاکے ٹاکلی اکڑے شی او زو ادارو تا دوائیم چی دے عمران خان دا مرستی نا لاس لر کرے چی تاسو تے لر شی نزد در تا باور در کوم چی دے عمران خان حکومت دا سلیری شو ساعتو ملم دے.
جلسې ته د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف هم د ویډیو لارې وینا وکړه. نوموړي خپل هغه دریز بیا تکرار کړ چې د په وینا د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د ایسای مشر جنرال فیض حمید دی وایي چې ولی یې د په درغلی عمران خان پر ملک واکمن کړی دی. حکومت د جاسوسي کیمرو په اړه لا څه نه دی ویلي. خو د نواز شریف او اپوزیشن دا تو نور احتجاج په اړه ویلي چې ګواکې دوی د خپلو درغلیو پټولو لپاره احتجاجونه کوي. د بلوچستان په مرکز کوټه او یو شمیر نور ضلعو کې نن سهار شاوخوا 8 بجې زلزله راغلې ده. په کوټه کې د موسمیاتو اداره وایي چې د زلزلې زور 5.2 او مرکز یې له کوټې 550 کیلومتره لرې د شمال لور ته و. د کوټې ترڅنګ په پشین، کلا عبدالله، زیارت، مسلم باغ، لورلای، دوکۍ او ځینو نور ضلعو کې هم زلزله محسوسه شوې ده. تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه خبرونه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د صحت څنګه وایي چې هلته په تیرو څلورویشت ساعتونو کې 2115 کسان نور په کورونا اخته شوي دي. د خبره د کورونا په اړه د پاکستان د صحت وزارت پر ویبپاڼه ورکړل شوې ده. ویبپاڼه لیکي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې 19 کسان له کورونا څخه مړه شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم کورونا یو ځل بیا زیاته شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او لوړپوړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللی او پر دایمي ختمولو ټینګار کړی دی. د خبره د نومبر پر 14 په انکاره کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې کړی ده. په خبر پاڼه کې راغلی چې خلیلزاد او ترکی چارواکو پر دې هم بحث کړی چې ترکی څنګه له نړیوالې ټولنې سره په همغږي په افغانستان کې دواړه خواوې د سیاسي جوړجاړي لارې د جګړې د ختمولو د پروسې چټکتیا ته هڅوي. دا په داسې حال کې دا چې ترکی ته د زلمی خلیلزاد درې ورځنی سفر د نومبر پر 14 پای ته ورسید. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د همدی اونۍ په پای کې افغانستان ته ځي. د پاکستان حکومت سرچینو مشال رډي ته ویلي چې عمران خان او ورسره ملګری پلاوی باید د نومبر پر 19 کابل ته ځي چې د افغان سولې او دوه اړخیزه همکاریو په اړه خبرې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د سپتمبر پر 15 د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر اهمیت خبرې کړې وې او هغه ته یې د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی دی چې د کورونا وایرس ضد واکسین به د راتلونکي کال تر اپریل میاشتې په پراخه توګه موجود وي. ولسمشر ډونالد ترامپ د نومبر پر 14 د کورونا وایرس د مخنیوي او علاج لپاره د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړل. په امریکا کې د اپریشن ریپ په نامه د کورونا ضد عملیاتو مشر منصف سلاوی ویلي کېدای سي چې امریکا د روان کال تر پایه د دوه واکسینو منځوري ورکړي. د پوینا کېدای سي چې تر راتلونکي میاشتې د صحت څانګې په ډیرو ضروري کارکونکو او په اسانه زیانمنېدونکو خلکو کې تر 40 میلیونه واکسین وویشل سي. منصف ویلي چې تر هغه وروسته به هر میاشت له 25 تر 30 میلیونه وګړو ته د کورونا ضد واکسین ورکول کېږي. د خبرونو پای
خبرونه مورد اوریدونکو پروان خبرونه کې درنو راپورونه تر څنګ دارا پورونه هم اوریدئ شي. د پاکستان مسلم لیگ نن مرستاله مشري مریم نواز ویلي چې د پاکستان د ستونزو یوازنی حل دا دی چې د عمران خان حکومت لری کړل شي. په پاکستان کې د اپوزیشن مشران وایي د پوز د خوا د معلوماتو ورکولو په غونډه کې ځکه ګډون نه دی کړی چې جنډه نو معلومه. په دغه اړه د سیاسي چارو یو کارپو وایي
پاره باندې ملک ته نقصان کیږي او دا هیڅ ایشو نشته چې دا ری ډیسکشن ضروري تر دې چې فوج دې شي نه لري وسی.
تاکل شوی دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د همدی ونې په پای کې په یو ورځنی سفر افغانستان ته لاړ شي او د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د میرام شاه روغتون لپاره د اکسپرس لاین په نامه د بجلی داسې ځانګړې منصوبه منظوره کړې ده چې شپه او ورځ به بجلی ورکړي.
بنیادی فیسلٹی جنہیں نہ زمونگا دا ہسپتال تے سمرا مریضان نازی اگے تے بھئی تے دا نہ موجود دے وجے با زمونگا ڈر زیاد پیشنٹ سی نہ بنو بشاور تے سی نہ بت
پا. خیبر پختونخوا کی دا لرغونی آثارو دا خوندی کولو پاڑا دا صوبائی حکومت دے پروجے پاڑا ہم معلومات درکو تر پائے دا مشال ریڈیو سروس. راوز منګړم به موضوع ته د پاکستان سیاسي وضعیت کتنه کوو. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشرتابه یو ځل بیا پر حکومت او اسټابلیشمنت نیوکی کوي او په ملک کې د بیا یو ځل بیا د شفاف انتخاباتو کول غوښتنه کړې ده. د سرګندونې د نومبر په 14 د خیبر پښتونخوا په سواد کې د خپل ګوند لاړه اړخه جوړې شوې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې کړې دي. د ګوند مرستیالې مشرې مریم نواز شریف پویلي چې د پاکستان د ستونزو یوازنی حل دا دی چې د دې په وینا د عمران خان حکومت لری کړی شي او بیا د انتخابات شي. غونډې ته د نوموړي پلار او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د ویډیو لارې وینا کړې ده. په دغه اړه له منګورې زموږ همکار نیاز احمد خان نور تفصیل راکړي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند لخوا گراسی گراؤنڈ سیدو شریف کې جوړ کړی شو جلسې ته مرستیالی مشر مریم نواز ویلي چې موجوده حکومت د سیاستوالو جاسوسي کوي او په هر ځای کې ورته کیمرې لګوي. دوی ویل چې د میاں نواز شریف بیانیا چې ووټ ته عزت ورکړي نن ثابت شو.
ووټ کو عزت دو کی تحریک کا سب سے بڑی فتح یہ ہے.
ورته عزت ورکه تحریک لوی ګټه داده چې لدی وږي رښتیا مخې ته راغلل. نن ګجراواله نواخله تر کراچي پورې، د کراچي نواخله تر کوټه پورې او تر کوټه نواخله ګلګت بلوچستانه پورې او ورسته سواد پورې او ټول پاکستان ولستا معلومه شو چې ورته عزت ورنکړی شي نو پاکستان کې تباہی راځي، غریبی راځي، ګرانی راځي او پاکستان کې لا قانونیت راځي. مریم نواز باندې زیاته کړه چې په ملک کې بحران او اړی غړی صرف یو علاج دی
کیس عمران خان او اس کی جالی حکومت کو گھر بھیجو.
چې د عمران خان او د هغه جالی حکومت کورته الیږي په دې ملک کې په آزاده او پاکه ټاکنې وکړي شي. ولسته د هغوی حقيقي مشران ته اختیار واپس ورکړي او ولسته د هغوی حق ورکړي. او زه ادارو ته دا وایم چې د عمران خان د مرستې نه لاس لر کړی ځکه چې زما د سوات رونو چې موږ د ادارو سره نه جنګیږو. ادارو ته هم پکار دي چې د ولس سره نه جنګیږي او د ولس او د جالي حکومت د مینځه لر شای. چې تاسو ته لر شای نو زه درته باور در کوم چې د عمران خان حکومت د سلیری شو ساتو میلمه ده.
عمران خان کی جالی حکومت 24 گھنٹے کی مار نہیں.
جلسے تا د مسلم لیگ نون مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د ویډیو لینک په ذریعہ وینا کی ویل چې دوی خاندان په ضد هغه طاقتونه لګیا دي کوم چې موجوده حکومت راوسته او دوی ته صرف په دی وجہ مشکل جوړوي چې د پچلسو کې د هغوی نوم اخلي. زه شہباز شریف او مریم نواز شریف او زما د خاندان خلک په جیلونو کې بند کړل. د میډیا په ذریعہ زمون کردار کشی روانه ده. د مسلمین نون جلسې پاړه سواد کې د پښتو ټي وي خیبر نیوز خبریال سید الرحمن وای چې جلسه کې غاڼه زیاته په دې وجه وا چې ولس د غرانې لوجې تنگ دي
په دې ګورنمنت کې مهنګای ډېر زیاته ده او دا کم منتخب نمائندگان دي او وزیر اعظم دې خپل مغه دا منی د غرانې د وجه نه خلک ډېر زیات تنگ دي ځکه چې د ملک کم غریب طبقه چې دا نو هغه غرانې دومره پریشان کړي دي چې د یو ټیم روټایم چې خلک دې په ډېر مشکله باندې خلکو ته میلاویږي بیروزګاری رااله کووډ پکې راغی هغه نورې مسلې چې دینو سیوا کړې نو خلک د ګرانې نه ډېر زیات تنگ دي عام کم غریب ولس چې دي خلکو دې سره کار نشته چې مریم نواز صاحب یا یاد نواز شریف صدا خو د ګرانې نه تنگ خلک دي نو هغه هم وجه ده چې زیات تر کم نن دلته دا جلسو نو بده کې خلکو چې دینو ګډون کړی دی
مسلم لیگ نون جلسې نه صرف یو ونې وړاندې هم دغه میدان کې په ملک کې واکمنې پارټۍ پاکستان تحریک انصاف جلسه شو چې ورته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وینا کې ویلي ول چې دوی به د هغه ټولو سیاستوالو په ضد کاروي کوي کوم چې د اولس نه رقم خوړلې او په خصوصي توګه د پاکستان مسلم لیگ نون مشران یاد کړي چې دوی سو کالو راسي د اولس رقم بهر هیوادونو ته وړي اوس بتره راوباسي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
نیاز احمد خان له سوات راپور راکو. هم د پاکستان په سیاسي چارو کې پاتې کیږو. پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو غړو د نومبر په 11مه کېدونکې د قومي سلامتۍ په غونډه کې ځکه ګډون ونه کړ چې د اپوزیشن ګوندونو په خبره نه خوې ایجنډا روښانه وه او نه یې مشري وزیر اعظم عمران خان پخپله کوله. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر دا غونډه رابللې وه چې پکې د پوځي مشرانو لخوا په سینټ او قومي اسمبلی کې موجودو پارلیماني مشرانو ته قومي سلامتۍ په اړه باندې معلومات ورکولو. اپوزیشن ګوندونو لخوا په غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان وروسته سپیکر دغه غونډه ځنډولې ده. د فوز لخوا لا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. احمد الله نور معلومات راکوي.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د قومي سلامتۍ نه متعلق کېدونکې غونډه کې ځکه ګډون ونه کړو چې نه خو یې ایجنډا واضح هوا او بل دا چې د داسې غونډو وروسته حکومت د اپوزیشن د مرستو وړاندیز د خپلو سیاسي مقصدونو لپاره کاروي. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د نومبر په 11مه په سینټ او قومي اسمبلی کې د موجودو پارلیماني مشرانو خصوصي غونډه رابللې وه چې پکې به ورته د فوز لخوا قومي سلامتۍ نه متعلق په چارو بریفینګ ورکړی کېدو. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت ویان میا افتخار حسین رسنیو ته لیږلی یو پیغام کې ویلی وو چې په اتحاد کې شامل ټولو ګوندونو دا فیصله وکړه چې په غونډه کې به ګډون نه کوي. بلخوا پاکستانی رسنۍ وایي د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د خپل ګوند غړو ته ویلی وو چې په غونډه کې دې ګډون نه کوي. مشال ریډیو چې د مسلم لیگ نون یو مخکښ خورم دستګیر نه تپوس وکړو چې غونډه کې د ګډون نه کولو وجه سوا نو نوموړی وایي دا فیصله صرف د مسلم لیگ نون نه بلکې ټول اپوزیشن په ګډه سره کړی او د دې غټه وجه له داسې غونډو وروسته حکومتي ګوند غړو لخوا اپوزیشن پسې پروپاګاندا کول دي.
پاکستان میں جو سب لوگ موجود ہیں
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو غړو دا دریض لاره چې په دې غونډه کې ورته ګډون کول نه دي پکار ځکه چې مشري د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر کوله. بل خبر دا چې د دې غونډې اجنډا ښکارا نه و، صرف دا ویل شوی ول چې د قومي سلامتۍ په اړه ده. موږ وایو که په داسې کومه مهمه موضوع غونډه کیږي نو په کار ده چې مشري وزیر اعظم وکړي، نو بیا پکې ګډون کیدای شي. اپوزیشن چې کله هم حکومت ته د مرستو وړاندیز کړی نو دوی یې د خپلو سیاسي مقصدونو لپاره کاروي. هر هغه مهمه غونډه چې پرې پر رسنیو کې خبرې کول نه دي پکار حکومتي غړي یې پټ نه ساتي. نو چې داسې حالات وي او حکومت د شک ماحول جوړوي نو ځکه موږ هم دا فیصله وکړه چې تر هغه چې له اپوزیشن سره تر سلا مشورې وروسته غونډه جوړه نشي موږ پکې ګډون
ہم ایسی کسی میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے.
پر سپٹمبر میاش کے دا پارلیمانی گندونو مشرانو دا فوز مشر جنرل قمر جاوید باجوہ سرا دا ملاقات وروستا نامناسب صورتحال هغه وقت جوړ شو چې د ریلوے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد له دغه ملاقات په حق لا بیانونه ورکول شروع کړل. په کم چې اپوزیشن ګوندونو د خفغان سرګندونې سره پراتونکو کې د فوزی مشر سره په بندې کوټه کې کېدونکو غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان وکړو. د دفاعي چارو پو بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وای اپوزیشن ګوندونه د وړاندې څخه په فوز نیوکه کوي نو فوزی مشرانو لپاره کار دي چې هر لږ وخت وروسته ورته په داسې غونډو کې ګډون نه دی کول پکار.
هر میلاد در دیر بریفینگ ندی ورکول پکار زکر چه اپوزیشن والا خاص کرسی دی نو دی زان دی موار نگر لکه سنگ چه اغایو بیان ورکڑے و ایاز صادق صاحب چه دا آرمی چیف را غلی و داسی داسی شدی نو پاگی مانے ملک تا نقصان کی گی او داسی سو ایشوز نیش چه چه داگی دسکشن ضروری کار دی چه فوج دی سیزنہ لری اسی دا اپوزیشن دی یا دا سیاست داران دی چه دی کوشش کری چه فوج دا غطراو سیاست تا دینا زان ساتل زمان سیار فوج دبارا ضروری دی
اپوزیشن گوندونو لخوا په غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان وروسته سپیکر اسد قیصر غونډه وزنډوله. د قومي اسمبلی نه جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په غونډه کې پارلماني مشرانو د قومي سلامتۍ نه متعلق پارلماني کمیټه کې موجودو وفاقي وزیرانو د ګلګت بلتستان گورنر او قائم مقام اعلی وزیر نه علاوه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر صدر او وزیر اعظم ته هم د ګډون بلنه ورکړې شوې و. د غونډې منسوخ کېدو په حق لا تر دې دمه د پاکستان فوز لخوا څه نه دی ویل شوی.
د مشال ریډیو دا
ټاکل شوی دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د همدی ونې په پای کې افغانستان ته راشي. د پاکستان حکومتي سرچینو ویلي چې عمران خان به له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغان سولې او ثبات او دو اړخیزه همکاریو په اړه خبرې وکړي. نوموړي ته دا بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی ورکړې وه. له عمران خان سره به په دې ورځني سفر کې پلاوی هم ملګری وي. صفي الله ستانکزی په دغه اړه نور معلومات لري.
عمران خان را روانه پنځشنبه د نومبر په 19مه د یوې ورځې لپاره کابل ته ځي څو د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول او مهمو دوه اړخیزو اړیکو باندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وغږیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت باوري سرچینو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبري هلته کړي. د پاکستان یو شمیر رسنیو هم د عمران خان د سفر په اړه راپورونه خپاره کړي. دا بل لومړی وار و چې صدر اعظم ته تر رسیدو وروسته عمران خان افغانستان ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15مه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند ټینګښت په اهمیت غږېدلی و او هغه ته یې د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی هم د افغان سولې په تړاو په یو ویډیو کانفرنس کې د عمران خان د سفر یادونه کړې. داوودزی په دغه کانفرنس کې د خپلو خبرو برخه پرون جمعه په ټویټر باندې شریکه کړې.
In the very near future
په ډیره نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار ښاغلی رزاق داوود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي او په تعقیب به ښاغلی عمران خان هم سفر وکړي.
ښاغلی داوود زی پرته لدې چې د عمران خان د سفر نیټه په ډاګه کړي، د ولسمشر غنی د متبادل سفر یادونه هم وکړه. هغه د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د ډیر بدلون یادونه وکړه. وی ویل چې له پاکستان په تیرو 19 کلونو کې دا تامه چې طالبان د په زور د خبرو میز ته راولي کارنده نه و. د داوودزی په خبره د افغانستان د ریز اوس بدل شوی دا چې څنګه ښاغلی داوودزی په اړه وویل.
موږ
په هغه ډول ادعا نه کوو چې پر طالبانو باندې فشار راوړي چې د خبرو میز ته راشي. زموږ خبره اوس دا ده چې موږ منندو یو چې د امریکا او طالبانو په خبرو کې مو مرسته وکړه. تاسو په دوحه کې د طالبانو د موجودیت آسانتیا رامنځته کړه. موږ د هغو شپږو هدفونو لړلې چې دواړو وربانې پرېکړه کړې او صلات پرې رسیدلې یو. له تاسو دا تمه لرو چې د افغان افغان یا افغانانو ترمنځ د خبرو آسانچاري شي.
پاکستان ادعا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړې. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 19مه په دوحه کې شوې تړون د پاکستان د اسانچارۍ نتیجه بولی. د افغانستان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان په طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیزې په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینی هڅې وکړي. کابل ته د عمران خان د سفر په اړه راپورونه داسې وخت خپرېږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او رستر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوی او د مخامخ جګړو په زیاتېدو سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمې چاودنې کېږي. حکومت د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه په طالبانو اچوي او وایي چې طالبانو اوس سره له دې چې د جګړو تکتیک یا چلول بدل کړی، خو لا هم ملکیان هدف ګرځوي او تاوتریخوالی زیات کړی. طالبانو تازه په یوه اعلامیه کې افغان حکومت تورن کړی چې د دوی په خبره په کابل او لویو ښارونو کې د عالمانو، سیاسي شنونکو، مدني فعالانو او مخورو شخصیتونو ترور ته ملاتړ لري او د طالبانو په ضد پروپاګاندا پیل کړي.
افغانستان ته د وزیر اعظم عمران خان سفر په دغه اړه د سفیر الله ستانکزي راپور اورېده. او سرزو میرانشاه ته د میرانشاه روغتون لپاره حکومت د 8.5 لک روپیو په لګښت د اکسپرس لاین په نامه د بجلی داسې ځانګړې اسانتیا برابره کړې ده چې اوس به شپه ورځ بجلی موجوده وي. ځلي چارواکي وایي چې د دې پروژې منظوري ورکړل شوې ده او په یو میاشت کې به ولګول شي. دا په داسې حال کې ده چې هلته اوس د بجلی ډېر کمې دی. چارواکي وایي چې اوس به خلک بنو او پېښور ته پر تګ مجبور نه وي. خو ځایي خلک وایي حکومت باید د بجلی ترڅنګ یاد روغتون ته نورې اسانتیاوې هم ورکړي. عمر وزیر په دغه اړه تفصیل راکوي.
د شمالی وزیرستان روغتون ته 8.5 لک روپې لګښت باندې ځانګړې اکسپرس لاین ورکړل شو چې په یوه میاشت کې به پوره شي. ډیپټي کمیشنر شاهد علي خان وایي چې د ولس د ډېر وخت نه غوښتنه وه چې روغتون کې 24 ساعته بجلی به حل شي، نو ځانګړې اکسپرس لاین وشو چې په یوه میاشت کې به پوره شي.
ایکسپریس فیډر کم چې زمونږه د ډی ایچ پیو د ډیر وخت نه زمونږه ضرورت او ډیر وخت د دې علاقې د خلکو چې د نیو مطالبه بنیادی فیسیلیټی چې نه به زمونږه د هسپتال ته چې سمره مریضان نازي اغه ته به د دې د نه موجودګۍ د وجې به زمونږه ډیر زیات پیشنټ چې نه بنو بشور د چې نه بتلو زکه چې د شپې او د ورځې په مختلفو ټایمونو کې به زمونږه د لوډ شیډینګ ایشو و. ان شاء الله په میاش کې به زمونږه را پروسس چې دا کمپلیټ شي، د دې د وجې زمونږه سمره ټیسټینګ فیسیلیټیز دی او د دې سره سره زمونږه سمره وارډونه دی به پراپرلی علی او زمونږ چې کم هیلث سٹاف دی هغه پراپر سروسز دی هغه ورکي او د دې ډیسټریکټ نه بهر با مریضانو ته د تک ضرورت نه.
سکین الله چې د میرام شاه حسین کې دی وای چې روغتون کې باید چې ناروغ داخل کړ نو لزان سره باید شمسی بیټری غم پخپل کړلو، ځکه چې دغه تا بجلی په 24 ساعتونو کې یوازې 300 ساعتونو وی، نو د روغتون ځانګړی لاین سره به د روغتون بجلی به حل شي. حکومت نه غوښتنه کړي چې د روغتون په نورو سہولتونو هم توجه ورکړي.
دا خو ډېر غټ قدم خپل ټول د ایکسپرس لاین غټ دی نو شیډینګ ونوي او دا سر پلیټ وغه دا سره کې پرسنټر سره مې په پنځل شي دا سره مې سپیشلیست ډاکټرو چې حالانکه بلډینګ په لحاظ سره د میرم شاه د خپل هسپتال دی کاور تاسو په پټه ری علاقې څخه دا سه هسپتال نه نشته. پیمل ډاکټر ادمیز نه څنګه نو کال جې مې خپل یو بیمور داخل کړای و اسپریټر تیار و د هلو سولا ټارک مور سره په پابند وارد تللی دی وارد نه ورتللی نو دا خو ډیره واټه د خوشاله خبره ده.
نمیرم شایو بلوسیدون کې سید ایوب خان وای چې یا دروختون کې حکومت د سپیشلیست او لیډی یا زنانا ډاکټرو کمی پوره کولو باندې هم توجه ورکړي.
دی میجر ډیرا مخشینی مطالبه و د حکومت نه د وبډینا چې را کم اس کم د سپیټل د پوره خویدا سه لاین په چاردا چې پاغه باندې د لوډ شیډینګ نمبر نه وی میر وی چې کلایا بیمورون سپیټل ته روړل لوډ شیډینګ و بجلی و نو اپ تاسو و ایکس ری ته خلق نو سوی د بجلی په انتظار باندې ټیسټول او نو سوی چې کلایو د ګرمۍ په سیزن شه بجلی نو او بیمورون په وډه شه دغه سه پروت وی د زون سره پنکه او شمسی بیټری د غام اول نکړلو ولې ودی په اسپیټال شپه ته کېدل. میجر د حکومت نه مطالبه کی چې په اسپیټال شې کیم سپیشلیست ډاکټرونه کمای دا یا لیډی ډاکټرې کمی دي یا نرس سټاف کم دا اغا دا پیرا کړل شي او ور سره دا چې کیم د تریسیمیا بیمارونه د پوره د سنټر اعلان شوی وو اغا دا جوړ کړل شي.
میرام شاه روغتون د شمالي وزیرستان لوی زلي روغتون دی چې د ټول وزیرستان نه ناروغان د غلطه د درملنې لپاره راوړل کیږي. د عملیاتو پس د ځایي ولس په وینا یا د روغتون په نوي طرز جوړ شوی چې پکې ډیرای سہولتونه هم برابر شوي، خو حکومت نه غوښتنه کړي چې په فعالیت یې زیاته توجه ورکړي. زنانه ډاکټرې او سپیشلیست ډاکټران یا د روغتون ته راوستل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس راځو اوریدونکو راپور ته چې په پاکستان کې یو ځل بیا د کورونا د رنزورانو شمیره په ډیرېدو ده او ډاکټران وایي چې دا دغه وایرس دویمه چپه ده. په دغه اړه باندې حکومتي چارواکو خلکو ته په بار بار ویلي دي چې په دغه اړه د صحت د چارواکو لخوا کم احتیاطي تدابیر ورکړل شوي دي باید ام هغه عملي کړل شي. دویمه چپسر شی دی او د دې د راتګ په شا کم وجوهات دي د عبدالحی کاکړ په راپور کې.
په پاکستان کې د کرونا وبا اوله څپه د فروری میاشتې په پای کې پیل شوې وه چې د جولای په میاشت کې زور واخیست، خو د حکومتي تګلارې په نتیجه کې د اگست په لومړۍ کې د زور نږدې ختم شو. د پاکستان د صحت وزارت ویان ساجد حسین د نومبر پر 12 نیټه مشال ډی ټول چې له تیرو دوه اونۍ راهیسې د کرونا وایرس د ناروغانو شمیر یو ځل بیا زیات شوی دی. د دې وجه نوموړی دا یادوي چې خلکو له وایرس د ځان خوندي کولو په اړه حکومتي لارښوونې له پامه غورځولې دي.
کله چې پیښه کمې سوې نو خلکو دا فکر وکړ چې کورونا ختم شو. د وبا په اول سر کې چې د خلکو کومه ویره و په دویمه څپه کې هغه نسته، نو ځکه موږ اوس د پخوانی مؤثره تګلارې په شان دا ځل هم په اقدامات لاس پورې کړی دی. اوس بیرته شمیرې راغونډوو، تجزیه کوو، په وایرس د پلو پسې ګرځو، ټسټونه کوو، خلک قرنطین کوو او د پوهاوي کمپاین چلوو.
کله چې د سږ کال په لومړۍ میاشت کې په پاکستان کې کرونا وایرس زیات خپور شو نو حکومت د مارچ په میاشت کې په ټول هیواد کې لاکډاون اعلان کړ چې بیا یې د مئی په میاشت کې ختم کړ. هغه وخت وایرس دومره زیات خپور شوی و چې د ډاکټرانو په وینا د هیواد په سرکاري هسپتالونو کې د کرونا په ځانګړو وارډونو کې بسترې ختم شوی وې. د اسلام آباد د ځوان ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر فضل روی د نومبر پر 12 نیټه مشال ډی ټول چې د پیمز هسپتال د کرونا په دواړو وارډونو کې هغه وخت ځای ختم شوی وو، خو بیا ورو وایرس خپرېدل کم شو او د اگست تر پای پورې په واټ کې یو ناروغ هم پاتې نسو. خو د پوینا اوس له تیرې څه مودې راهیسې د کرونا ناروغانو وروړل زیات شوي دي او په یو واټ کې نوښت او په بل کې د یو وشت وایرس ځپلو علاج روان دی. ډاکټر فضل روی د کرونا د دومی څپې زمواري پر حکومت او اپوزیشن ګوندونو اچوي.
بنیادی وجه دا ده چې د ملک مشران دي، وزیر اعظم دی او دغه شانتي دغه پارټي ده او دغه شانتي اپوزیشن لیډرشپ ته هغه په پورا ملک کې جلسی جلوسونه کوي. او چې عام سړی ته توې چې یرا کرونا ده نو هغه وی یرا کرونا وی نو د ملک وزیر اعظم ولی بیا جلسی کې خدا کرونا نشته، دا صرف اپوزیشن ته سوچته. حقیقت دا دی چې دا وخت مریضانو ته بیډونه په اسلام آباد کې ملاوې ده مشکل شوی دی. دویمه دا ده چې هغه تیاری هم نشته، کومه تیاری چې په اولنی لهر کې وا هغه تیاری بالکل نشته دی.
په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هم د کرونا د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په بلوچستان کې د کرونا مخنیوي څانګې یو چارواکي ډاکټر سرمد د وایرس ځپلو د زیاتېدونکو شمیر ذمہواري پر خلکو واچوله.
ایس او پیز دو خلک فالو نه کوي او بل چې دی هاسپټل چې راتلنګ دغه ټیسټ لپاره او دغه لپاره چې دی هغه هم مطلب خلک ناراضي ځان ټیسټینګ لپاره او اسټیټک سنټرز ته ناراضي. رینډم سیمپلنګ کې چې کوم سیمپلنګ کو نو هغه کې چې دی صدغه راوځي پوزیټیو کیسز او هغه له وجه صدغه پکچر را دغه سوي دي چې مطلب دغه کیسز زیات شوي دي. نور چې دی هغه سیلف ټیسټینګ لپاره خلک زیات تر ناراضي.
د کرونا وبا دومي څپې ته په پام سره د پاکستان نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر د نومبر پر 12 نیټه په اسلام آباد کې ځانګړې غونډه وکړه چې پکې د سکولونو د ژمنۍ رخصتیانو تر وخت لمخه ورکولو، تر 1500 زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز لګولو، ریسټورانټونه د شپې تر 10 بجو وروسته تړلو، د مارکیټونو د ژر بندولو، د سینماګانو او مزارونو په بشپړ توګه د تړلو وړاندیزونه کړي دي. د صحت څانګې په وینا د نومبر تر 12 نیټه پورې په پاکستان کې د کرونا ناروغانو شمیر شاوخوا 3.5 لک وو چې پکې نږدې 3 لک یو وزره له دې ناروغۍ رغېدلې هم دي او 5500 کسان ورڅخه مړه شوي دي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال لري توګه اوریدونکو درنګ شبې لپاره پښتونخوا کې د غرمې دولسمه بجې کېدونکې دي د بوريوال کاکړ نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو رستو رته ځنې مهم راپور نو تفسیر وړاندې کوو.
د پاکستان مسلم لیگ نن مرستیالی مشری مریم نواز تور پور کړی دی چې حکومت د سیاستوالو جاسوسي لپاره غوښتې کیمرې لګولې دي. نوموړی د خبره د نومبر پر 13مه د خیبر پښتونخوا په سواد کې د خپل ګونجلسي ته په وینا کې کړی دا خو نور تفصیل نه دی ورکړی. نوموړی ویلي چې د پاکستان د ستونزو یوازنی حل دا دی چې د دې په وینا د عمران خان جالي حکومت لری کړل شي. د حکومت لخوا په دې اړه لا څه نه دی ویل شوی. د بلوچستان په مرکز کوټه او یو شمېر نورو ضلعو کې نن سهار شاوخوا 8 بجې زلزله راغلې ده. په کوټه کې د موسمیاتو اداره وایي چې د زلزلې زور 5.2 او مرکز یې له کوټې څخه 55 کیلومتره لرې د شمال لور ته و. تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی. د پاکستان د صحت څنګه وایي چې هلته په تیرو څلور ساعتونو کې 2015 کسان نور په کورونا اخته شوي دي. دا خبره د کورونا په اړه د پاکستان د صحت وزارت پر ویبپاڼه ورکړل شوې ده. ویبپاڼه لیکلي چې په تیرو څلور ساعتونو کې 19 کسان ورڅخه مړه شوي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د همدی اونۍ په پای کې افغانستان ته ځي. د پاکستان حکومتي سرچینو مشال رډي ته ویلي چې عمران خان او سره ملګری پلاوی به د نومبر پر 19مه کابل ته ځي چې د افغان سولې او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړي. هغه ته د سفر بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی ورکړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی دی چې د کورونا وایرس ضد واکسین به د راتلونکي کال تر اپریل میاشتې په پراخه توګه موجود وي. ولسمشر ډونالد ټرمپ دا څرګندونې د نومبر پر 13مه د کورونا وایرس د مخنیوي او علاج لپاره د روانو هڅو په اړه د معلوماتو ورکولو پر وخت کړی دی.
مهم خبرونه مو ورده چې بوريوال کاکړ له توړان نکړه او سره یو راپور ته د افغانستان د نگرهار یو شمیر خبريالانو په احتجاجي او تازياتي ناشته کې په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایي و جنا غندلې د په جنگ کې لخل خیل یو غاړو غختلې دي چې د خبريالانو خوندیتوب ته پام وکړي. د حکومت نه غختلې دي چې د قاتلین پیدا او د قانون منګول ته وسپاري. الیاس دایي د نومبر په 12مه نیټه په لخرګاه کې داغه د موټر پورې د تړل شوی ماین 14 کې وجل شو او ورورې ټپي شوی وو. تفصیل باز محمد عابد راکی.
یو شمیر ننګرهار میشتي فعال خبریالان د نومبر په 13مه نیټه د ننګرهار د رسنیو دفتر ته ورټول شوي ول او په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي وژنه یو غندله او په جنگ کې لخکی لوغاړو یو غوښتل چې د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات امیر او په ختیځ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشام درد په دې احتجاجي او تازیاتی ناسته کې خبریالانو ته وویل
په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دایی چې د هلمند د خلکو دوستونز منعکسولې هغه د هواد د دښمنانو لخوا د چسپکی ماین په واسطه په شهادت ورسول شو او دغه ورور ټپی شو. ننګرهار میشتي خبریالان په همدی ویر دلته سره راټول شوي دي. د پیخه غندي او د جګړې په خېلو خو باندې غک کې چې د خبریالانو ژوند خوندي تابته باید تاسو پاملرنه وکړي. دا د ولس خادمین دي، دا خادمین مو وژنې.
د ختیځ سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواک ټولنې منشي او د یو ځای ټلویزیون خبريال رحمت الله زیارمل له حکومت نه وغوښتل چې د الیاس دایي قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
ننګرهار میشتي خبريالان په هلمند کې د الیاس دایي وژنه په کلکو ټکو غندو. د جګړې لټول خکېلو غاړو په ډیر درناوي غوښتنه کوي چې مون خبريالان مو وژنه. مون له حکومت غواړو چې د ټولو هغو خبريالانو چې د بیان د ازادۍ د خوندیتوب او د خلکو د خدمت په چوپړ کې خپل ژوند بایللې دا غوي قاتلین پیدا او د قانون منګلو ته وسپاري او دغه مرموزي او زنجيري وژنو ته د پاتیکې کېږي.
د ننګرهار د ملي رادیو ټلویزیون خبريال شاه جهان جهاني په خکېلو غاړو غږ وکړ چې د خبريالانو خوندیتوب ته پام وکړي.
منګه د هیڅ چانه یو د هر چا یو د هر چا په دې معنی چې منګه د ملت اواز پورته کوو په لاس د خدای منګ سره خچلن وکي منګ موج نه من غریبانانی او من جرنالستان د دې ټولنې هغه خلک چې هیڅ شی وصلنه لري غیر د میک او د قلم نه او له دولت نه مهله دار چې د جرنالستانو په خوندیتوب کې ستره ونده پکې ادا کی.
محمد الیاس دای په 1908 زیګدیس کال د هلمند په نادلی ولسوالۍ کې پیدا شوی او په 2006 زیګدیس کال رسنیز ډګر تر ووت. د یو شمیر چاپی او غږیزو رسنیو سره یې دندې اجرا کړې او د 2008 زیګدیس کال رئیس په هلمند کې د ازادي راډیو خبریالو. نوموړی د نومبر په 12 نیټه په لخګرګا کې د هغه په موټر پسې د تړلي بم چاودنه کې ووژل شو او ورور یې ټپي شو. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مزمنه د بیت راپور مورد اوریدونکو د هند او پاکستان پولیساتو ځواکونو د جمعې پورس په کشمیر کې په یو بل بریدونه کړي. دا مخالکو په ګډون په دې بریدونه کې دوړ خو ته 15 کسان وجل شوي دي. دا پروان کال کې د کشمیر د لانجو په لړ کې تر ټولو خونړې یو بلل شوې ده. سفی الله ستانکزی په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې او رویټرز ځنې د ځینو راپورونو په اساس دغه راپور برابر کړی دی.
د هندي کشمیر یو روختون ته د جمعې د ورځې د راکټي بریدونو ټپیان راوړل شوي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امتیاز په نوم د سیمې یو اوسیدونکی په روختون کې د خپلو بسترې خپلوانو په کټ ولاړ دی او وایي که حکومت جګړه ونه دروي تر دې به لا زیات ملکیان زیانمن شي. هغه رویټرز اژانس ته وویل
زموږ شپه کسان ټپیان شوي دي. په دې ډزو کې دلته مو روختون کې بسترې کړي. زه له حکومت غواړم چې په سرحد کې بریدونه ودروي. د دې سیمې خلک سخت ویریدلی، ډیر ځوریدلی. له دې ویر لري ک دا جنگ څو ورځې نور هم دوام وکړي سخت زیان به واړوي.
په کشمیر کې د بارمولا ولسوالۍ مسؤل ریاض احمد ملک ویلي د پاکستان پوځیانو د اوربند تړون تر پښو لاندې کړی او د پولې دیخوا کلی پر راکټونو وشتلی دي. د پاکستان او هند پولیساتو ځواکونو د جمعې له سهاره د یو بل پوستي هدف وګرځولی او ډزې تر ماښامه تبادله کېدلې. د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته تر ماښامه لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. پوځیانو او ملکیانو دواړو ته مرګ ژوبلی اوښتي. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې هندي پولیساتو ځواکونو د دوی د ملکیانو استوګنځي هدف ګرځولي او په طالبانو او سماني کلیو یې د راکټ او هوانونو ډزې کړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR ویلي پاکستاني پوځیانو د هند د غبریدونو جواب ویلی او د هندي عسکرو پوستې په نښه کړې. هند او پاکستان په خپلو څلورو لویو جګړو کې درې خاص د کشمیر په سر کړي او هر یو دا سیمه خپل بولي. د 2019 کال د اگست په 15 کله چې هند د جمو او کشمیر نیمه کورواکي ورختم کړه د پاکستان توند خبرګونی و پاره. تر هغه څو میاشتې مخکې په فبروري کې لانجه دی حد ته رسیدلې و چې هند او پاکستان دی او بل خاوري بمبار هم کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان تر انتظام لاندې گلګت بلتستان کې د نومبر په 15 د دې سیمې د قانون سازي سملې لپاره انتخابات کیږي. د 3 غړیو سملې لپاره دا وخت 3 نوماندان انتخاباتو ته ولاړ دي چې یو شمېر د پاکستان له لوړو سیاسي ګوندونو سره اړه لري او نور بیا په خپلواکه توګه سیالي کوي. په گلګت بلتستان کې له قانون ساز سملې رامنځته کېدو وروسته د دریم ځل دی چې انتخابات کیږي. احمد شاه زبی د دې سیمې د تاریخي جغرافیایي او سیاسي حیثیت په اړه راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د گلګت بلتستان د انتخاباتي کمیشن په وینا د دې سیمې د وګړو شمیر شاوخوا 15 لک دی چې د رای ورکوونکو یا ووټرانو شمیر تر 1,540,000 زیات دی. بلخو د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخاباتو ته 313 امیدواران ولاړ دي. دلته د اسمبلی د چوکیو ټول شمیر 313 دی چې 4 یې عامه چوکۍ دي، 6 د ښځو لپاره ځانګړي دي او 3 بیا د پوهانو او مسلکي کسانو لپاره ځانګړي شوي دي. په دې انتخاباتو کې د پاکستان د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ګډون، پاکستان مسلم لیگ ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او پر جمعیت علما اسلام سربیره یو شمیر نور سیاسي ګوندونه برخه اخلي. بلخوا ځینې کسان په خپلواکه توګه هم په دې انتخاباتو کې سیالیو ته ولاړ دي. گلګت بلتستان کې د 2009 کال د ځواکمنتیا او خپل حکومتداري تر قانون لاندې انتظامی، سیاسي، اقتصادي او عدالتي اصلاحات وسول چې په نتیجه کې په لومړي ځل د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره د 2009 کال د نومبر پر 12 انتخابات وسول. په دې انتخاباتو کې د پاکستان د هغه وخت واکمن پاکستان پیپلز ګوند حکومت جوړ کړ چې 15 کلنه موده د 2014 کال د ډسمبر پر 10 پای ته ورسېده. ورسته د 2015 کال په فبروري میاشت کې دویم ځل انتخاباتو کې د پاکستان د هغه وخت واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نن بریالی سو چې پر دې سیمه د واک موده د 2020 کال د جون پر 24 پای ته ورسیده. ټاکل شوی و چې هلته به دریم ځل انتخابات د اګست پر 13 کیږي، خو د کورونا وایرس خپرېدو له کبله د انتخابات د نومبر تر 15 وځنډول شول. ګلګت بلتستان سیمه په تاریخي ډول د جمو او کشمیر نوابي ریاست برخه وه. د هند د نیمې وچې دغه یو تر ټولو لوی ریاست په 1846 کال کې د هغه وخت انګریز ښکېلاکګرو او د ډوګرا کورنۍ د نواب ګلاب سنگ ډوګرا ترمنځ د یوې لوزنامې له مخې رامنځته سو. دې ریاست څلور برخې کشمیر، جمو، ګلګت او لداخ درلودې، خو بلتستان چې سکردو هم ورته ویل کېږي وار له مخله د ډوګرا کورنۍ تر واک لاندې وو. د 1948 کال د اګست پر 15 د هغه وخت له انګریز ښکېلاک څخه د هند او پاکستان له خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته ډوګرا کورنۍ جمو او کشمیر ریاست له هند سره ګډ کړ، خو د ګلګت ولس د وسلوال پاتسون په نتیجه کې د 1948 کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د خپلواک ریاست اعلان وکړ او له دې 15 ورځې وروسته دا سیمه په پاکستان ورګډه کړه. ورسته د بلتستان ولسم له یو کلن مبارزې ورسته په 1948 کال کې ځان له جمو او کشمیر ریاست څخه رابیل کړ او په پاکستان ګډ شول. په پاکستان کې ورګډېدو وروسته په ګلګت بلتستان کې تر 1950 کال پورې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن اف سی آر یا د سرحدي سیمو د جرم قانون پلی وو او دغه سیمې ته د وفاق تر انتظام لاندې شمالي سیمې یا فانا نوم ورکړل شوی وو. دغه سیمه په دوه اداري ساحو کې ویشل شوی چې د یوې نوم ګلګت او د بلې نوم بلتستان یا سکردو دی. که څه هم ګلګت بلتستان تر اوسه د یو کونسل حیثیت لري او د سپې درجه نه ده ورکړل شوې، خو وزیر اعلی قانون ساز اسمبلی ته د منتخب استازو لخوا ټاکل کیږي. بلخوا د دې سیمې ګورنر د وزیر اعظم په مشوره د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. په 2009 کال کې د پاکستان پارلمان قانون منظور کړ چې له مخې د ګلګت بلتستان د داخلي چارو انتظامی واک دغه کونسل ته ورکړل شو. ورسته په 2015 کال کې د ګلګت بلتستان اسمبلی قانون منظور کړ چې کونسل ته د پاکستان د صوبې درجه ورکړل شي تر څو د دې هیواد د نور څلور صوبو په شان له ټولو حقونو برخمن شي. دغه سیمه اوس مهال د 2013 کال د ګلګت بلتستان ځانګړي قانون لاندې د ولسمشر د امر په رڼا کې اداره کیږي. د سیمې د سیاسي او ټولنیز ګوندونو اتحاد د پاکستان سپریم کورټ د 2019 کال هغه پریکړه رد کړې چې وایي د ګلګت بلتستان په عیني حیثیت کې بدلون نشي کولای، بلکې دا کار د ټول پښتون له لارې وسی. دغه اتحاد غواړي چې ګلګت بلتستان ته د صوبې عیني حیثیت ورکړل شي، خو د وزیر اعظم عمران خان په ګډون د پاکستان د جن نور سیاسي ګوندونو مشرانو هم د وسنیو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې چې دوی به دغه سیمې ته د صوبې درجه ورکوي. پر 2901 مربع کیلومتره ساحه باندې پرته ګلګت بلتستان سیمه له چین، هند، تاجکستان او پاکستان سره پوله لري. دغه سیمه په واورو پوښلې غرونه، درې او د بیلابیل میوه باغونه لري. بلخوا دا سیمه د چین پاکستان اقتصادي رهداري دروازه هم ده او د سی پیک پروژې ټول تجارت او کاروبار له همدې لارې تیریږي. ګلګت بلتستان د صوبې درجه ورکولو د اعلانونو په غبرګون کې هند نیوکه کړې او ویلي دي چې پاکستان پر دغه سیمه په غیر قانوني توګه قبضه کول غواړي، خو پاکستان بیا دا سیمه تر خپل واک لاندې ګڼي. د ملګرو ملتونو له قرارداد سره سم د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر، د هند تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان لانجمنې سیمې دي. ملګرو ملتونو هلته د دې سیمې د راتلونکي حیثیت په اړه د ټول پښتنې غوښتنه کړې چې تر اوسه نه ده عملي شوې.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو د اردوونکو سره زو په سکولونو کې شاګردانو ته جسمانی سزا او په دغه اړه قانون سازي. د پیښور یو اوسیدونکو وایي چې پر زوی په سکول کې تشدد شوی او استاد سخت وهل ټکولې دي. نوموړي زیاته کړې ده استاد زوی ته د سزا ورکولو لامل نا وخته ورته یاد کړی دی، خو د سزا له وجې بچی ته ذهني او جسمانی تاوان رسېدلی دی. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي حکومت په سکولونو کې د سختو سزاګانو پر ضد قوانین په سمه توګه نه عملی کوي. په دغه اړه باندې نیس اجمل نور معلومات راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د زده کوونکو پلرونه او د تعلیمي او قانوني چارو پوهان وایي حکومت دې په سکولونو کې د استادانو لخوا د زده کوونکو وهلو او ټکولو مخنیوي لپاره قوانین په سمه توګه عملي کړي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پیښوري اوسیدونکو د نومبر په 10 مشال ریډیو ته د نوم نخ پرولو په شرط ویل سور وسې وړاندې د غلطه د سکول استاد یې زوی سخت وهلې ټکولې او استاد یې زوی ته د سزا ورکولو لامل نا وخته ورته یادوي. نوموړي زیاته کړه چې د وهلو ټکولو له وجې ماشوم ته ذهني او جسمانی زیان رسیدلی.
زمون نماشوم د شپیو دو نو اړ خړولو غنا وخت چې کوم وخت اړ خړولو نه چې د پین مو د شیوی د بهش نه لیکړي په خوب کې نو بیا د مور چې د کتلې چې د دولي وښناره ک نو هغه چې بار هر کمی سم میس ولو چت کړي نو بملا باندې د غین سپورټس او د سټیک د سی په فور باندې ټول ایگزامین ول کړي نو ټول بیا را پاسولې دي نو په خوب خوب کې هر ویل چې ریوارډ مو هغه ماته فیل چې د بهر وینا او که چې د هر ویل نو دینه ور زیات وامه نو هغه منټری ټارچر کړو او فزیکلی فور زیات وهلو
د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پښتونخوا کې هم اکثره پسکلونو کې دستکونکو د وهلو ټکولو یا غی ته د سختو سزاګانو ورکولو خبرونه مخې ته راسي. د 2018 کال په جون میاشت کې د ګلګت بلتستان په غزر ضلع کې د خونسي یوې استکونکې د کورنۍ لخوا تور پورې شوې وو چې د یوې استادې د وهلو ټکولو له وجې مړه شوې ده. د تعلیمی چارو په عمر اورگزی وای چې په سکولونو کې د سختو سزاګانو لوجې اکثر استکون کې سکولونه پرېږدي او یا د ویری لوجې په ستکړو کې ډیر رستو پاتې شي.
کنن موږ ګورو چې د پاسه ډیر شلکه مشمان په خیبه پښتونخوا کې سکولونه نه بهر دي او بیا چې کوم پاتې مشمان دي په سکولونو کې چې کوم راځي او سبق وای او هغه سره چې بیا د کیسم زیاتی کیږي نو یقینا ماشوم منټلی هم په باندې اثر پروزی او فزیکلی هم پروزی ماشوم د سکول نه لاري جدا کی.
عمر اورگزی زیاته کړه چې ګڼست کوون کې یو استاد گرانی مالی او کورنۍ مسئلې د استاد د کور او سکول ترمنځ فاصله هم هغه وجوهات دي چې لوبجي استاد په ماشوم گزار وکړي او یا هغه ته سخت سزا ورکړي. خو بیا په باجوړ کې استاد عمر خطاب وای چې اکثره ستکونکو ته سزا د غی د غلطیانو لوبجي ورکول کیږي خو استادان د خپل ذاتی مسئلو لوبجي ستکونکي نشي وهلي.
استاد چې کوم دین خغتی انداسي نشي کولای چې مطلب دا دی هغه خپل یو بچي لکه په کور کې کی یو یا د غی دا سکول کې وی بچے نو هغه بچرته خپل بچے د سه بی ځای دغه ونوي خو خامخا د هغه نه غلطی شوی او غلطی چې کوم دی زما د نظر مطابق یو فیرنی بلکې بار بار دغه شوی.
د خیبر پښتونخوا کابینه د 2018 کال په اپریل کې د صوبې په سرکاري او شخصي سکولونو کې زده کوونکو ته سزاګانی ورکول غیر قانوني ګرځولو لپاره یو بل منزور کړی وو چې لمخې مجرم ته 5000 روپو جرمانه او د شپږ میاشتو قید سزا کېده شي. په پیښور کې وکیل فضل خان ایڈوکیټ وای چې د پاکستان د قانون لمخې په سکولونو او دینی مدرسو دواړو کې ستکونکو ته په سزا ورکولو بندیز دی.
پاکستان چې کوم قانون دی پاکستان پینل کوډ 1860 چې کوم قانون دی کې یو سیکشن دی 89 د دې مطابق پیرنټس ته ټیچرانو ته وارډس اور ګارډین چې کوم یو وی هغه ته د اختیار وو چې د 12 سال نه کم ماشومان که دا غید تربیت پارا دی دا وحی اسمانی هلکه پلکه تشدد پی کئی نو دا دیتا اجازت دی. دا غا سیکشن نو دا چیلنج شو اسلام آباد های کورٹ کی و اسلام آباد های کورٹ بالکل وویل چې دا غلط دی دا دی منسوخ شي. زیات واقعیات شو چې هغه کې به ایون ماشومان تشدد نه یا کمړه نشو نو ذهنی طور باندې با جسمانی طور باندې با بالکل مفلوج شو. هر کال به تقریبا 35000 کم و بیش ماشومانو سکولونه پریخول.
اسلام آباد های کورټ د 2018 کال په فروری کې د یوې اوریدنې پر مهال ستکونکو ته د مور یا پلار سرپرست او استاد لخوا په سزا ورکولو بندیز لګولی وو خو دا بندیز یوازې په اسلام آباد کې عملی شوی دی. د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو ډایریکټوریټ یو مشر ملک مقصود مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا د 2018 کال د ماشومانو د خوندیتوب د قانون لمخې په سکولونو کې هم ستکونکو ته په سزا بندیز لګول شوی او دا تر ډیره حده عملی کیږي. ملک مقصود زیاته کړه که په سکول کې په ستکون کې تشدد وشي یا غته سزا ورکړل شي نو لدوی سره په مفت یا وړیا نمبر 0800111800 رابطه کولی شي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د 2018 کال په مئی کې اسلام آباد های کورټ ته ویلي وو چې ستکونکو ته په سکولونو کې د سزا ورکولو پر ضد کابینه د یو بل منصوري ورکړې ده او پر دې باندې ډیر سر په پارلیمان کې بحث کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیو غانی په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب او ریدای لوستې او لیدلې شي.
د سویلی وزرستان په سپین کې رغزه کې د تکواندو قومي تورنمنت پیل شوی دی. دغه درې ورځنۍ لوبې پرون پیل شوې چې د پاکستان د بلابلو صوبو شاوخوا 200 لوبغاړي پکې برخه اخلي. په دغه اړه نور معلومات له سیمې زموږ خبریال اشتیاق مسید راکړي.
د فرنټیر کور آی جی سویلی په مرسته د سویلی وزیرستان سپین کې راغځای کیډیټ کالج کې د تایکوانډو ملي چمپیئن شپ 13 ورځ د 12 نومبر نه شری شوای دی. د تایکوانډو کراټه دګي مقابله د پارا سویلی وزیرستان ته څومره ټیمونه راغلي دي. د چمپیئن شپ منتظم زرخان ماسید نه یې وار وای
دا چې کیمی ونت فرست آی جی ایف سی نیشنل تایکوانډو چمپیئن شپ دا د آی جی ایف سی 57 سره دا ته وزیرستان څخه فرست ټایم کیږي چې په وان گیم نشي اول نیشنل د تایکوانډو دلتا په کیډر کالج سپین کای شي دتا مونکه دی ګلګت بلوچستان دی آزاد کشمیر دی اسلام آباد دی پنجاب سیند میرا غونډه سورا صوبی دی دغه غونټی مینا روغلی دی 200 کسان چې کی کلاریو دی دغه تر روغلی دی په وزیرستان په خورا باندې خپل کېل په لون ور سره شه دی وزیرستان 17 ور کی چې کی دی هغه ساو خوسیدو دا چې کی مقابله دی درې ورځې مقابله دی 14 پر د میچ دی ایونت دی او ان شاء الله په 14 تاریخ باندې په اخیری د اختتامی تقریبا وي پښو چې کی دی دغه غونټ چې سمره کلاریو دی دغه غونټه انعامات ورکوي
د تای کوانډو مقابله د پارا د سواتنا سویلی وزیرستان سپین کای راغځی تر غلای د یولو بغاړی خبره هم وار وای
نو می امیر دی او رامن کوټ فیرن کیم کی پیکټ ټیم کیما وزیرستان چې کمالات د شتګردی و نن سبا حالات بالکل ختم شوی دی. وزیرستان خلک ډیر ټیلنټډ خلک ته د شتګردی دلته اوس نشته ځکه چې دلته ماشالله پاکستان آرمی راغلی او دلته د ځای خپل لاس کې کړه. وزیرستان خلک ډیر خنر پښتانه دي. زب خپل د سوات يم خو زموږ د سوات په شان علاقه ده او ډیر خولي ده. ما چې دا علاقه ولې د مات خپل سوات رايات شو وزیرستان کې زفیل ازل وانی رالم وزیرستان بینیت زما خوښ شو څنګه چې خپل سواد خپل کلی خوخته نو د قشانت می وزیرستان خوښ شو.
د دغه چمپیئن شپ په باراک شه د سویلی وزیرستان تای کوانډو دوالو بغاړی مشال ریډیو سره په دارنګ وجا غیدل
د مونوم ګلبادین حکمت یار دای د سعود وزیرستان سره تعلق لارو په تای کوانډو شو مون نېشنل اور انټرنیشنل لیول باندې پارټیسیپیټ کړای دای پاکستان مې ریپرزنٹ کړای دای دا چکی مېس ایونت راوند دای نېشنل ایونت دای میجا په وزیرستان خورا باندې اوالی ور دای چې دا میشتا آی جی ایف سی سپانسر وکړل چې میشتا چې کله د سپورتس داسې موقع ملاو شي او ان شاء الله د میجا ځوانونو ملک اور د علاقې نوم روشن کوي. میجا چې کوم ځوانون دی په وزیرستان چې بدخش ډېر زیو ټیلنټ دی او هر سپورتس شې د ډېر مخته تلای شي خو چون کې چې د دې ایونت هم موقع ملاو شي.
د مون محمد فهیم دی زه د وزیرستان زماري کوچ یم. د دا چې کوم ایونت د وزیرستان شراوند د دې میجا د ورکه پر ډېر غوټه فائدہ دو داسې ایونت نه چې موقع پلیرونه ته چورا داسې اپورتونټیز ملاو کیږي دا ډیره فائدہ ورکه حکومت نه د پاکستان تایکوانډو فیډریشن نه داسې ایونت نه چې ارګنایز کوي دا مش د پرډر غټه فائدہ دو.
د تایکوانډو مقابله قاتله تا روغلا یو مشر احمد حسین ویای چې حکومت په چار دو چې د سویلی وزیرستان ځوانونو د پورا د کېل نورې موقع هم جوړې کړې.
د میجا لکه په خلک شه ډیر یوت ټیلنټ ته خو کچر موقع ملاو شي دا غا چې کوم نن مظاهره وشوله خوان یې وک او د دنیا ته هم د جواب کړل چې میجا هه خپل صلاحیت لاری په هر فیلډ شي خو کمشت موقع ملاو شي د خچر پروګرامینا نور نه کات شي نور وشي او د خلک شو د اویرنس پیدا شي او هغه دلچسپي به پک شو خسته شي نور داس کاندې لړی دي چې هغه نو په دانه قابل خلک روبزي چې میجا باسه فخر جوړي.
د تای کوانډو دغه چمپیئن شپ کې موجود د ماسید ځوانونو او مشرونو د آی جی ایف سی سویلی د طرفه د تای کوانډو چمپیئن شپ پروګرام جوړولو ستاینه وکړاو او حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د وزیرستان ځوانونو د پورا د کېل نور پروګرامینا جوړولو باندې دا هم توجه ورکړي. اشتیاق مسید مشال ریډیو سپین کای راغځای سویلی وزیرستان.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدن کو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
د خیبر پختونخوا د کلتور او سلګری د ودی ادارا او د ملګرو ملتونو د ساينس او کلتور سازمان یونسکو په صوبه کې د سلګری د ودی لپاره د سیمې د کلتوري نقشې په جوړولو سلا شوې دي. په دغه اړه د دواړو ترمنځ یوه لوزنامه هم لاسلیک شوې چې تر مخه به په دې صوبه کې د سیل او تاریخي ارزښت ځایونه په نښه کول شي او بیا به یو نقشه تیاریږي چې په کارولو سره سیلګري په اسانۍ د غځینو ته ورتلی شي. نور معلومات په دغه راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا د کلتور او سیلګری د ودی څنګه وایي چې په صوبه کې د سیلګری د ودی او تاریخي آثارو د حفاظت لپاره د ملګرو ملتونو د ساينس تعلیم او کلتور د سازمان یعنی یونسکو سره په شریکه کار پیل کړی دی او یو داسې کلتوري نقشه جوړی چې د سیلانیانو سره بعد د سیل ځایونو ته په ورتګ کې مرسته کوي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه ادارې یو چارواکي محمد ریاض زیاته کړه.
زمونږ ډایریکټر جنرال کامران افریدی سره د یونسکو نمائنده پیټریشیا فلپ په مختلفو اړخونو خبرې وکړې، خو خاص کر په دې اړخ باندې چې په خیبر پښتونخوا کې کم غیر رسمي خور وور انفارمل کلچر دی آغا مونږ را ټول کو ڈاکومنٹ کو آئیڈینٹیفائی کو داغ چا کم خپل طریقہ کار دے داغ مطابق کم چې دا قوم متحدہ د کنونشن کی لیکل شوی دے نو دا بڑے لوی گٹور کار وی چا قوم متحدہ د ٹیکنیکل یا د یونیسکو د ٹیکنیکل سرپرستی د لاندې مونږ خپل وسیلی په کار راولو د خپل صوبی کلتور خوندی کو. د نومبر اخرنی هفته مونږ سره یونیسکو والا وعده کړی دا چې مونږ به بده آغاز کو.
دا په داسې حال کې دا چې په سیمه کې د ترهګرۍ پیښو او بدامنې د سیلګرۍ صنعت ته لوی تاوانونه اړولي دي او د سیل ډېر ځایونه د ژوند د بنیادي اسانتیاونه بې برخې دي. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د ښکلو هنرونو او کلتور د مطالعاتو د مرکز مشر اف اس دورانی وایي له وزیرستانه تر سوات او شمالي سیمو دا ټوله سیمه تاریخی آثارو او د فطرت پرنګینو خيسته ده.
ملکند ویژن چې دینو دا د بودیست هندو پری گندارا یا گندارا گریو کلچر داغه سنټر پاتې دي.
جواز په ډیسټریکټ اپټاباد کې ماته یاد دي چې 3000 سایټس خو الټا ایډنټیفای کړو په لند سروي کې 1300 خو شاو چې دي سایټس هغه په مانسره کې کړو. مردان او پیخور دا دوه ویژن چې دینو دا خو کمباین دي په دې کې ورلد هریټیج سایټ ته د تخبه او د سری بهلول پبنو کې یو ځای دی آکرا چې هغه انډس ویلی سیویلایزیشن سره تعلق ساتي. بیا موږ سره سیزنل ټوریزم حواله سره چې دی نو سوات شو اپر سوات یا سوات کوهستان دیر کوهستان او چترال کوهستان دا ډیر زیات امپورټنت دي. اواز دا نه چې موږ سره بودیست یا هندو مانومنټس دي، موږ سره چې دی اسلامک مانومنټس هم دي.
په سوات کې د کلتور او ټولنیزو چارو یو پو شوکت شرار وایي چې دا ډیره خبره ده چې حکومت د صوبې په کلچرل میپینګ کار پیل کړی دی، خو باید په دغه میدان کې د خلکو تربیه وشي او د سیلګری ودا یو قامی پالیسی وګرځي. نوموړي زیاتوي چې په دغه اړه د نوي دور د ټکنالوژۍ نه کار اخستل ډیر مهم دي.
دا آرکیولوجیکل سایټ مو د مقرره کوي چې د ټکنالوژۍ په استعمال باندې موږ ټورست په ټایم کې د ټریول جوګه کو او دا سی پروګرامونه شته چې دا کې دي. باقي د دې چې کوم اپروچ دی هغه پرونه یې اپروچ دی، د سبا یې اپروچ دی کول غواړي. او دې چې کوم میوزیم جوړه آرکیولوژیکل سایټ بچکول غواړي په ځړ طریقه دغه هم ښه کار دی. خو د دې نه ښه کار نور هم یې کېدی شي چې د ټورست نه انټرست پیدا شي. او په کار ده چې موږ د ټکنالوژۍ استعمال په داسې طریقه وکړو چې پرون په باره کې نن معلوماتو کو سبا د دې څه استعمال کړی چې موږ ته دا وکړو.
د یادونه وړ دا چې د پښتونخوا پیښور او سوات درې د ګندارا تهذیب مرکزونه پاتې شوي او د قبایلي ضلعو په ګډون د ملکن او هزارې سیمې د فطري ښایستونو سره سره خپل لرغونی کلتوري او ټولنیز قدرونه هم لري، خو په ډیرو سیمو کې دا تاریخي آثار د ورکېدو د خطر سره مخ شوي دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزه خله او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیګ روغبړ مکوي، که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شئ.